سلامونه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاستو ایم پایل په خبرونو کوو. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د مخدر موادو لګښت د مصنوعي نشه یي موادو او د طبي درملو د ناوړه کارولو پر لور روان دی. د ملګرو ملتونو د مخدر موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې خپل تازه راپور کې چنن خپور شو ویلي که څه هم په افغانستان کې د مخدر موادو کارول تر ډیره د دودیزو مخدر موادو تر اغیز لاندې دی، خو د مصنوعي موادو او درملو کارول هم د زیاتېدو په حال کې دي. په څېړنه کې راغلي چې په افغانستان کې د چرسو د کارولو سلنه شپږ څلوېښت او د تریاکو نولس ده، په داسې حال کې چې د ټابلیټ کاو میفیتامین یا شیشې لګښت هم 5% ته رسیږي. د طالبانو حکومت د ګډو ګټو د امنیتي تړون د هغې پرېکړې وروسته چې غواړي د تاجکستان سره د ځواکونو په پرمختللو وسلو سنبال کړي ویلي ځواکونه یې د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د ناارامیو مخنیوی کوي. د حکومت ویان زبی الله مجاهد پرون ویلي د مخدره موادو قاچاقبران کله ناکله هڅه کوي له دې لارې د خپلو کار واخلي، خو د ده په وینا افغانستان هڅه کوي د تاجکستان له ځواکونو سره په ګډه د دې قاچاقبرانو مخه ونیسي. د روسي رسنیو د راپورونو له مخې د ګډو ګټو امنیتي تړون تاجکستان ته د وسلو د سپارلو لیست برابروي، خو معلومه نه ده چې څه وخت به یې تاجکستان ته وسپاري. د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکتی ادعا کوي چې امنیتي ځواکونو په تیرو نږدې دوه ورځو کې د دې ایالت په بیلابیلو برخو کې د عملیاتو په مهال 145 مشکوک وسلوال وژلي. ښاغلي بوکتی نن په کوټه کې خبرونو ته وویل د تیرو 40 ساعتو په نښتو کې 19 امنیتي سرتیري او 1 ولسي وګړي وژل شوي. د پاکستان پوځ پرون ویلي د بلوچستان په مرکز کوټه، مستون، ګوادر او نورو سیمو کې له حملو وروسته په ځوابي عملیاتو کې 92 مشکوک وسلوال وژلي دي. د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزیر وایي د حج په سګنیو مراسمو کې د ګډون لپاره افغانستان ته بیا هم د 1500 کسانو ونډه ورکړل شوې. نور محمد ثاقب پرون په کابل کې خبرونو ته وویل په نوي کال کې به راجید څه باندې 2,68,000 افغانۍ فیس ورکوي. دا فیس د تیر کال پرتله څه باندې 15,500 افغانۍ کم دی. ثاقب زیاته کړه سعودي عربستان ته د افغان اجانو د لیږد لپاره مخکې له مخکې له آریانا او کام ایر هوایي شرکتو سره تړونونه لاسلیک شوي. او د ایران د پارلمان رئیس نن د هغو هیوادو پوځونه تروریستي ډلې وبللې چې د ایران سپای پاسداران تروریستي ډله اعلان کړي. محمد باقر قالیباف د پارلمان غونډې ته وویل هغه هیوادونه چې سپا تروریستي ډله بولي خپل پوځونه تراګردي. په ایران کې د خلکو د پراخو اعتراضو له ځپل کېدو وروسته اروپایي ټولنې د پنجشنبې په ورځ د یو سمبولیک اقدام په ترڅ کې سپای پاسداران انقلاب د یو تروریستي سازمان په توګه اعلان کړ. دا خبرونه
ترشنه آسمان لاندی
ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته خرخلست. د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت د افغانستان او پاکستان ترمنز د ترانزیتي لارو د بندیدو له کبله اندېښنه ښودلې ده. په مالی چارو کې د خیبر پختونخوا د ولی سلاکار مزمل اسلام د سوداګرۍ فدرالي وزیر جام کمال ته په یو لیک کې لیکلي دي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له ترانزیتي لارو سوداګري عملاً درېدلې چې له کبله یې د صادراتو د کمیدو، سوکه ودې او د بیکارۍ د زیاتېدو په نتیجه کې د پاکستان کمزوری اقتصاد نور هم خراب شوی دی. نوموړي په دې لیک کې چې پرون په انګلیسي ژبه ډان ورځپاڼه او د ښاغلي اسلام پر خپله اکس پاڼه خپور شویلی دی چې د ترانزیتي لارو له بندېدو وروسته د خیبر پښتونخوا په عوایدو کې 53% کموالی راغلی دی. ښاغلي اسلام د زیربنایي پرمختګ د مالیو په راټولولو کې د پاتې راتلو له کبله د خیبر پښتونخوا د 80% اقتصادي سقوط یادونه هم کړې چې علت یې تر ډیره له افغانستان سره د ترانزیتي لارو بندېدل بلل شوي دي. هغه د خیبر پښتونخوا د عوایدو د ادارې یو مکتوب چې د مالیو په ترلاسه کولو کې ناڅاپي کمی ښیي هم له خپل لیک سره زمیمه کړی او له فدرالي حکومت څخه یې غوښتي دي چې د اړوندو خونو په ګډون یوه لویه غونډه راوبولي څو له افغانستان سره د ترانزیتي لارو د بندېدو اغیز وڅیړي او د صادرونکو او نورو سوداګرو لپاره د مرستې لارې چارې ولټوي. د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستان سره د افغانستان ترانزیتي لارې د تیر 2015 کال د اکتوبر په 10 نیټه د دواړو هیوادونو ترمنځ له جګړې وروسته د پاکستاني چارواکو لخوا بندې شوې، خو وروسته بیا د طالبانو حکومت د دې لارو له بیا پرانیستو سره مخالفت وکړ او ویلې چې که دا لارې خلاصې شي نو پاکستان به یه بیا په دې پلمه او هغه پلمه باندې کړی. کابل استدلال کوي چې له ضمانت پرته به دا لارې خلاصې نه کړي او افغان سوداګرو ته یې ویلي دي چې بدیلې لارې ولټوي. که څه هم افغانستان او پاکستان د اکتوبر میاشتې له جګړې وروسته د قطر او ترکیې په منځګړتوب پر اوربند موافقه وکړه، خو د لارو د خلاصېدو په برخه کې پرمختګ ونه شو او د دوی ترمنځ د سولې د بل پړاو خبرې هم ترسره نشوې. په نننۍ خپرونه کې پر دې بحث کوو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو د بندېدو زیانونه دواړو لورو ته څه دي. پر خیبر پښتونخوا ایالت او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پرتو سیمو پر اوسیدونکو د دې لارو د بندېدو اغیزې ولې تر نورو ډېرې دي؟ آیا پاکستان چې په تیرو څلورو کلونو کې څو ځلې دا لارې بندې کړي دا ضمانت ورکوي او ورکولی شي چې سوداګري به له سیاسي مخالفتونو جلا ساتي؟ نورې پوښتنې به هم وړاندې شي په دې خپرونه کې به بحث پرې وکړو. د خپرونې میلمنو سره به په همدې موضوعاتو باندې خبرې وکړو. د موږ د نن ورځې میلمانه دي په کابل کې د پوهنتون استاد د اقتصادي چارو متخصص تاج محمد تلاش او د سرحد د سوداګریزو خونو یا چمبر اف کامرس مسؤول او د پاک افغان د تجارتي چارو متخصص شاهد حسین. خبرې له ښاغلي حسین سره پیلوو. ښاغلی حسین، د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت د والی د سلاکار مزمل اسلم د لیک ځینې برخې، هغه مهمې برخې چې تاسو ته مهمې ښکاره شوي، لطفا په هغو باندې رڼا واچوئ چې په کوم دلیل. البته تاسو په راپور کې د دې لیک جزئیات واورېدل، اوریدونکو هم واورېدل، خو ستاسو له نظره ولې په کومو دلایلو دوی دغه اقتصادي شننه کړې یا په خپل لیک کې د اسلام آباد چارواکو ته، د فدرال حکومت چارواکو ته خبرداری ورکړی چې له دې وروسته دې د خیبر پښتونخوا اقتصاد په دې رقم سره وړاندې نشي تلای او باید پاملرنه ورته وکړي؟ هغه مهمې برخې راته تحلیل کړئ لطفا په لنډو کې، چې بیا وروسته نورې پوښتنې کوو.
مننه، خوشحاله اوسئ. استاد محترم ته او نور دوستانو ته سلامونه او نیکی هیلې. تاسو د مزمل چې کوم لاسلیک وویلو، هغه وخت خو زه په پروګرام کې موجود نه وم، خو بهرحال زه ته خبر یم چې د صوبې د حکومت مسؤول دی د اقتصاد برخې، فاینانس ګروپ. هغه بالکل دغسې یو وخت مخکې چې کوم مرکزي حکومت ته خبرداری ورکړې او چې کومې ستونزې وخت په وخت باندې په خیبر پښتونخوا کې را پېښې شوې دي، نو چونکې دې مسول ده دې او د تا ډېر نږدې نخکاریږي او پوهه لري په دې باندې، باغې کې د خیبر پښتونخوا صنعت په اړه چې کوم، مطلب دلته کوم صنعت وو، د هغې د برای راست زیات چې کوم تاسو افغانستان او منځنۍ آسیا سره د فیروشاتو په بخش کې، او سره چې کوم دغسې نو د خیبر پښتونخوا چې کوم تاجران وو، یو تعداد خلک کدا مونږ وشمیرو د باجوړ نه راونی سا تر وزیرستان پورې، بیا په دې کې داسې د پېښور او دغه سي میداني سیمو کې چې کوم سمره خارونه دي، نو دغه خلک هم زیات د تیرو د یو ډېری اوږدې زمانې راسي د افغانستان د کابل د پېښور په تجارت کې دوی پوښتې، کاغذ د زراعت په بخش کې دي که نور په بخش کې دي. دغه ټول معلوماتونه چې کله صوبایي حکومت راغستې دي او هغوی ته ښکاره شوي دي، نو په دې کې د زراعت په برخه کې، د ترانسپورت په برخه کې، تر جوالي په برخه کې او د تاجر په برخه کې چې کم کم نقصانات دغه وخت پورې چې کله صوبایي حکومت مرکز ته خبرداري ورکړې دي، نو هم هغوی خپل حساب وړاندې کړی دی وته، او اوس دغې نه خو وخت ډېر زیات نور ووتو، راتلونکي کې هم هغوی خپلې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت خپله اندېښنه چې کوم نه مرکز ته ورکړې چې څو پورې دا لارې دوام لري، نو دلته به اقتصادي مشکلات ډېر زیات.
حسین صاحب، د دغه تاوان چې خیبر پښتونخوا ته پېښ شوی، د دې داسې یوه لویه اندازه چې مثلا څومره میلیون، څومره بلیون، میلیارد روپۍ کېږي یا ډالر کېږي، دا معلوم شوی؟
دا تاوان به الله دغه سي معلوم شي که دا د حکومت شوی وي، چونکې دا د ولس دی. نو دا چې څونه په میډیا کې راځي، زه هغې سره چیرې متفق کېږم نه، زه زمینی حقایق ته ګورم. په تورخې کې څومره جوالیان وو چې هغه نن بېروزګاره ناست دي، څومره تعداد کې ترانسپورټران دي چې نن بېروزګاره ناست دي، څومره تعداد کې تجاران دي چې هر تجار سره په دې بش کې که هغه د تورخم کلیرنس ایجنټ وو هغه سره لس نفرو کار کولو، که یو تجار وو هغه سره لس نه پنځلس شل نفرو پورې کار کو. نو دغه اعداد و شمار طرف ته ما اکثر وخت په میډیا په لارې زه ویم چې د اعداد و شمار زما شخصي نظر زه خو د زمینی حقایق ته ګورم چې خلک بے روزګار دي، او دا اعداد و شمار داسې نه دی چې د ورځې په حساب کې. په اوله ورځو کې چې دا سرحد بند شو نو ما خپله یو اندازه تن دوی ته ویلي په پاکستانی روپو کې د یو عرب نواله تر څه د پاسه یو عرب روپو پورې د ورځې نقصان د دې غاړو د تجارانو د ترانسپورټرانو د دې صنعتکارانو کېدو، خو اوس هغه نقصان څو چنده زیات شوی دی.
په کومو دلایلو ولې زیات شوی دی؟
زیات شوی په دې دی چې په سرحداتو باندې مال ودرېدو. دا مال نه دی، دا سرمایې دي د دې تاجرانو، روپۍ دي پوری غاړه په سر افغانستان غاړې ته چې کوم پاکستانی تاجرانو واردات کولو دا غي هغه پیسې الته ونختي، دا افغان تاجر پیسې په دې سیمه کې ونختي او دا مکمل بند پاتې شوې. نو هلت دا دی چې کله په تجارت کې ستا په حساب په سرکل نه وځي او هغه چرخه نه کیږي خو هغه تاوان خو څو چنده زیاتېږي. بیا
سمه ده، تاسو سره یو اټکل شته، تاسو که څه هم ویلي چې د نمبر او اعدادو ارقام نه ګورئ، تاسو ویل چې دا باید حکومت اعلان وکړي چې د څومره تاوان شوی. په دغه د 15 کال اکتوبر میاشتې نه چې دا لارې ترانزیتي لارې بندې شوي دي، تاسو یو اټکل لرئ د یو اقتصاد پوه په توګه چې څومره تاوان به شوی وي د خیبر پښتونخوا د ایالت نه د پاکستان د حکومت په مجموع کې؟
چې د ورځې په حساب د یو عرب روپو د پاکستانی روپو نه زیات د دې تجارانو نقصان شوی دی او دا وخت په وخت زیاتېږي. اوس دا شمېر که مونږ وګورو نو نن دا څلورمه میاشت وه چې دغه سرحد بند دی، په دې کې ډېر اموال داسې وو چې هغه لاړل د منځ نه خراب شو. ځینې اموال داسې اموال دي چې کله قانون دا دی چې کله د اکسپورټ د پاره کاغذ افغانستان نه کیږي یا پاکستان نه کیږي او اسناد د ایکسپورټ جوړ شي نو هغه مال بیا ته په داخل کې نه شکل کولی. اوس هم په سرحداتو کې په غونډو سرحداتو کې د تجارانو مالونه پراته دي او هغه تر ډېر حده پورې خراب شوي دي. نو دغه د پیسو اعداد و شمار چې ما کوم تاسو ته وویل چې دغه که یو عرب یا څه د پاسه یو عرب روپۍ وو، دا په هغه سند کې وو چې دا روزمره مجموعي تجارت په موږ راغونډ کړو، موږ یې دغه اندازه اخیسته. اوس خو په هغې کې ډېر اموال د منځه لاړه، د خلکو سرمایه وخوړل شو او هیڅ دې خوا یې هم څه انتظام اوسه پورې د پاکستان د حکومت د خوانه د اف بی آر د خوانه د دې څه غم ونه خوړلی شو چې دا اسناد کینسل کی ملتوي کی، دا اموال چې کم امکان لري چې بیرته فابریکو ته لاړ شي، کم چې د زراعت پورې مربوط اموال وو هغه خو په اوله میاشت کې که څه خراب شو هغه خراب شو، خلک په ضرر کې شو او یا خلکو راوګرځول په نیمه بیه خرڅ کړل یا د روپۍ شیزي په څلور نه خرڅ. خو دا نور چې کوم خشک اموال پراته دي خو تر ننه پورې پراته دي، نو د هغې تاوان چې څونه وخت تیریږي دا تاوان او دا ضرر زیاتیږي.
دا تاوان اکثرا د پښتنو سیمو ته رسیږي، مثلا له ایران سره چې کوم سرحد دی هلته تجارت راکړه ورکړه شته، همداراز له هند سره راته ووایاست حسین صاحب چې راکړه ورکړه شته او که بنده ده.
د څه شي راکړه ورکړه صاحب؟
تجارتي راکړه ورکړه تګ را تګ دی مالونو، دا شته له هند سره؟
نه، د هند سره خو هم بنده ده، هند سره خو مخکې نه بنده شوې وه. هند ته یوازینی ترانزیتي اموال روان وو چې کوم د افغانستان او د منځنۍ آسیا ترانزیت وو، نو هغه به د پاکستان د لارې د واګا سرحد باندې هند ته تلو. هغه ترانزیت کوله د پاکستان او د هند سرحد خو د ډیر وخت نه تړل شوی دی د واردات او صادراتو په بخش کې. دی خوا که موږ دا بل حقایق وګورو نو د پښتنو چې دا کومه سیمه ده تر سپین بولدک او چمنه پورې چې کوم د پښتنو دې غاړه او په افغانستان کې چې کوم خلک په دې تجارت کې بوخت دي، معلومه خبره ده چې دا د هغوی د کور تجارت دی، په کور کې کوي که نه. د دې په بدل کې بیا که موږ دغه ګورو نو د ایران نه چې کوم دی د چاغي نه ونیسا تر تفتانه پورې اخوا د ایران سره د پاکستان تجارت فعال دی او روان. یواز دغه سیمه چې کوم دی نو پدې کې مشکلات دي او پدې کې ملیونونو خلک په ضرر کې شو.
مننه له تاسو نه. تلاش صاحب تاسو ته هم خرغلاست وایم، د طالبانو حکومت اوس دا خبره کلکه کړې ده چې وایي تر هغو پورې چې یو کلک امنیتي تضمین د نورو منځګړو په وساطت د پاکستان حکومت ورنه کړي، تر هغو پورې به ترانزیتي لارې بیا نه پرانیزي، په دې خاطر چې وایي څو ځلې دا لارې خلاصې شوې او بیرته یې بندې کړې. په جزئي خبره به د پاکستان حکومت دا لارې بیرته بندولې. تاسو څه فکر کوئ چې په نږدې راتلونکي کې یا په څومره وخت کې د دې لارو د بیا پرانیستو امکان شته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام تاسو ته کل صاحب دروند میلمته.
وعلیکم السلام.
د پاکستان څخه لمشتراب تاسو خبرونه کړه او د تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. تکل صاحب، مخکې له دې چې د دروازو په احتمالي خلاصون باسوکو یو لنډه تبصره کې اجازه راکړي، زه د خیبر پښتونخوا ل وزیرستان تر بوزدک او چمن او چترال او کوټه پورې یو لنډ بحث اقتصادي لرم.
لنډه تبصره وکړئ مهرباني. بالکل مهرباني، خو ډېره لنډه لطفا، چې بیا سوالونه نور هم شته. مهرباني وکړئ استاد.
دقیقا ګورئ، دا د ډیورن فرضي کرښه اخوا که موږ تاسو وګورو د په اقتصادي لحاظ باندې یو سکتور محلي یا انانوي یا ډیر ابتدایي رشد کړای دا کوم سکتور ده؟ هغه زراعت ده. نور د ډیورن کرښه ای غاړي دا سیمه هیڅ نوې انکشافي اقتصاد نه لري. ستاندارد پانتون شته؟ نه. ستاندارد سړک رینوي ترانزیت شته؟ نه. ستاندارد تونل یا هوایی ریل شته؟ نه. ستاندارد هسپتال شفاخانه یا څه موجوده ده؟ نه. میکانیزمه زراعت موجود ده؟ نه. انکشافی واقعی پروژه په دې سیمه کې تطبیق شوی د اویاو کالو را په دی خو په دې سیمه کې متاسفانه اقتصادي انکشاف، اقتصادي خوځون، اقتصادي برنامه او اقتصادي پلانونه نه دي قصدن تطبیق شوی، په دې خاطر چې د دوی سره متاسفانه سیاسي او نظامی چلند نسبت و اقتصادي چلند ته کېدای.
او مهرباني وکړئ دا سوال ته که ځواب ووایاست، موږ ستاسو تبصره واخیسته. استاد مهرباني وکړئ تلاش سه.
ښه، اوس که احتمالي باس وکړو، زه فکر کوم چې پاکستان په دې کې پاتې راغلی ده او د نړیوالو انتقادونه هم پرې زیات شوي دي، خصوصا MIF، ورلد بانک، اسلامي بانکونو، ترکیه، په دې باندې انتقادونه زیات شوي دي چې عام لارې تاسو لومړی ګام پورته کوي ومتړلی او د کلونو را په دې خوا د ډمپنګ اقتصادي سیاست نه استفاده کوي. په دې معنی چې کله د افغانستان د حاصلاتو د صادراتو موده او وخت را ورسیږي، هلته یو خو تخنیکی مشکلات رامنځته کیږي، د واضح او د پاسپورټ او د سکنو د بایومیټریکو د موټر او د نو د موټر چې دا تخنیکی او حقوقي موارد دي. د دې ترڅنګ چې افغانان د دې تجارت او لارې نه متاسفانه لری کوي او دا دوه کرښه دواړو طرفو قومونو ولسونو مسلمانو خلکو ته پراخ مالی زیانونه اړوي، هغه ګمرکی تعرفې دي. دوی ګمرکی تعرفې لوړوي او د ولوړې دا سره خصوصي سکتور عمل دي، ډیورن له دی غاړنه عمل دي، ډیورن له غاړنه خدمات نشي کولای. که خدمات هم کوي په بازارونو کې هغه بیا ډیره لوړه تمامېږي. کله چې په بازارونو کې د قیمت د جنس لوړ تمام سو، دلته توان دی خرید را کمیږي
په دې باندې تلاش خبرې کوو
یانو د خپل یو اقتصادي فقر
په د عمومي اقتصادي وضعیت باندې د خوته او هغه خوته د ډورن په دوارو باندې خبرې کوو اوس چون له هغه سره خغلی حسین سره مو پام دې موضوع باندې خبرې کولې چې د باندې موضوع کې پاتې شو فکر کوي تصور کوي یو نیټه یو فرضي نیټه ټاکلی شي چې څه وخت به افغانستان ډالر پرانیزي داسې یو تصور شته
بله بدون د پرانستانو نه ټاکل شي موږ بل لار به حل نه لرو او دا زیانونه حکومتونو ته نه بلکې ولسونو ته رسیږي ولسونه هیڅ وخت نه غواړي چې د دسیو حکومتونو تر شا بیا ودرېږي او فاصله رامنځته کیږي نو د ولسونو قوي او قاطع غوښتنه دا ده چې د لارې باید سیاسي او استخباراتي او نظامی ګټه ترې پورته نشي بلکې د آدم سمیت د سیاستو د اقتصادي سیاستونو پر بنسټ باید او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ باندې باید اقتصادي تعاملات وسی هغه څه دي ا دا وایي چې بوتونه د ژوند معیشت وریځي وړه او غوړي چې د انسان د ژوند اساسي توکي دي دا باید د کورې هر نقطې ته کتور پوسټ وي که سپین پوسټ وي که کافر وي که مسلمان وي ورورسیږي او په دې کې باید محدودیت او مرز معلوم نه وي اما د قوي او منظم اصول او د طرز عمل په اساس په دې معنی چې قاچاق سلا او داسې نور سوء استفاده باید ونسی نو ملي اقتصاد او بین المللي اقتصاد دا وایي چې موږ مرز او سرحد په اقتصاد کې نه پیژنو بلکې د هغو خلکو ژوند موږ ته مهم ده چې هغه په دې خاکی کوره کې ژوند کوي او د ژوند معیشت ته ضرورت لري
د پاکستان د حکومت چارواکو البته بیا هم زیادونه کوم چې د اقتصادي برخې کارپوهان او د اقتصادي برخې د سکتور کارکونکي له دوی نه ما دا خبره نه دا اوریدلې مګر د سیاسي برخې د دوی د دفاع وزارت د پاوز او سیاسي خارجه وزارت دوی پر لپسې دا خبره کوي چې لارې د امنیتي اندېښنو له کبله بندوي دوی وایي چې د ډورن له کرښې نه وسلوال افغانستان ته اوړي البته موږ هم نه غواړو چې په سیاسي اړخونو باندې په دې خبرونه کې بحث وکړو ځکه موږ اوس زموږ بحث متمرکز دی په اقتصادي برخه باندې مګر د پاکستان اکثره رسنۍ دا وایي چې افغانستان وسلاره بنده کړې ده ځکه چې عملا د افغانستان حکومت اعلان کړی تر هغه پورې چې یو معتبر تضمین ورنکړل شي د پاکستان لخوا دوی به د لارې خلاص نه کړي نو اوس پر رسنۍ کې هلته دا سویل کیږي عملا خبره څه ده د پاکستان لخوا هم د دې لارې د بیا پرانستلو لپاره غوښتنه شوې د افغانستان په افغانستان کې چارواکو ته
تکل صاحب مخکې له دې چې د بحث ترای سم البته سیاسي القیته مجبوري چې ورګټ شو ولی دا موضوع بیا د پاکستان داسې یو انګیرنه کوي چې دا پرابیا افغانستان حکومت باندې ورچوي ګوري کله چې موږ تاسو ویایو چې سپین بولدا غلام خان او تورخم درې غټي او مهمه ترانزیتي دروازې دي چې د افغانستان او د پاکستان په سرحد کې او په فرضي کرښه باندې پرتې دي نو دا باید په استخباراتو په نورو نظامی مسایلو پورې ونه تړل سی ولی د اقتصاد اصول او طرز عملونه ټول واضح او معلوم دي په څه معنا د خصوصي سکتور یو لارې ده هغه بار ده په کینو باندې یا په مارټو باندې او نور هیڅ شی په کې نه لیدل کیږي د یو سکانته ختیریږي بل سکانته ورځي دی غنه هم تیریږي موټوان بایومټریک شوی دا اسناد پاک دي بازار ته ځید په بازار کې خپل اجناس هیڅ چاته ارزه کوي چې ضرورت ورته لري برعکس د پاکستان نه هم داسې عمل افغانستان ته نو په دې کې قاچ د نورو مسایلو د سیاسي او استخباراتي مسایلو گنجائش او ګډون کوم ځای کې جای لري زه په دې باندې نه پیژم د دې لپاره یو کمیسون ټاکل شوی یو کمیټه ټاکل شوې ده منظم میکانیزم ورته موجود لري او نړیوال اصول هم ورته موجود دي نو دا چې لدینه یو نظامی یا استخباراتي بانتر جوړیږي، آیا دا به د دې ولسونو په ګټه وي؟ هیڅ کله. آیا د دې بندول به د دې ولسونو په زیان باندې نه وي؟ قاطعاً په زیان باندې، د میلیونونو ډالر نقص کوي. آیا خصوصي سکتورونه نه فلجوي؟ واقعاً فلجوي. آیا صنعت او تصدی اقتصاد ته پراخ زیانونه نه اړوي؟ واقعاً اړوي. نو دا بیا ولې استخباراتي او سیاسي او نظامي سي؟
مننه.
زما سوال دغه ده که حسین صاحب هی خواته په دې موارد باندې معلومات لري، موږ سره دې شریک او دې خواته د خصوصي سکتور استازو په څو ځله د اسلامي امارت د چارواکو سره کتلي دي او ورته ویلي دي چې موږ هر ورځ د خصوصي سکتور له اړخه حدود نیم میلیون ډالر تاوان کوو.
دا به دا اوس له حسین صاحب نه پوښتنه وکړو. شاید حسین صاحب دا مسله چې ښاغلي تلاش یاده کړه، دا هلته په خیبر پښتونخوا کې د پښتنو سوداګرو تاجرانو، که د میوې سوداګر دي او که د ترکارۍ سوداګر دي که د نورو برخو سوداګر دي، هلته دوی د پاکستان له حکومت سره، له چارواکو سره، هغو خلکو سره چې پریکړې کوي، تصمیمونه نیسي، له هغو سره شریکه کړې ده چې د دروازو کې عادلانه، لکه یو ټرک چې ځي یو ټرک به هم راځي، که په پسرلي کې ستا ټرک راځي په پسرلي کې به زما ټرک هم راځي، که په دوبي کې ستا ټرک راځي په دوبي کې به مثلا لس ټرک ستا راځي نو لس به زما هم درځي. داسې یوه مسله باندې پاکستانی سوداګرو د پاکستان له حکومت سره، له فدرال حکومت سره خبرې کړې؟ کله دا مسله هلته راپورته شوې ده؟
او استاد محترم غونډه خبرې ما واورې دي. دغه موضوع چې دا مونږ نه غواړو چې مونږ د سیاسي اړخ ته وباسو، بلې چې دا سیاسي شنون کې بیا په دې خپل نازک مسلو باندې ډېر ښه پوهېږي. د تجارت په بخش باندې د اولې ورځې نه چې کله نه سرحد بند شوی دی تر ننه پورې د پاکستان هر یو اوتاق، بالخصوص زمونږ د سرحد پښتونخوا اوتاق، مشترکه اوتاق، او هغه تاجر تنظیمونه چې دلته ورته ایسوسیشن مونږ وایو، هغوی وخت په وخت تللي دي خپل مرکزي حکومت ته. مونږ خپله تللي یو، مونږ هغوی نه خاص کړی دی چې دا لارې د خلاصې شي، دې کې زمونږ نقصان ډېر دی. او یو حد پورې په دې کې ډېرې پریس کانفرنس هم د ضرر ته بخش نه شوي.
حسین صاحب، دا له دا وروستۍ جګړې نه، د اکتوبر له جګړې نه وروسته، که مخکې هم د لارو د بندېدو مسله خو ډېره زړه ده، یعنی لږ تر لږه څلور کاله خو سابقه لري. دا د اوس چې په اکتوبر کې د دواړو خواوو ترمنځ جګړه وشوه، له دې وروسته سوداګر ورغلل، له چارواکو سره خبرې وکړې، که مخکې هم وو؟
مخکې حکومتونو کې په جمهوری نظام کې
ستاسو غږ موږ ښه نه اورو. اوس ښه شو چې که تاسو لږ خبرې وکړي نو موږ به پوه شو چې تروسم ستاسو غږ سم دی که نه.
ما دا عرض وکړو تاسو ته چې لکه د مخکې جمهوري حکومت په وخت کې او بیا د هغې نه خصوص د موجود حکومت د 2021 د اګست د میاشتې نه وروسته،
له شاهد حسین زمونږ میلمه سره زمونږ اړیکه پرې شوله، خو تر اوسه پورې ښاغلی تلاش راسره دی. مخکې له دې چې له تلاش صاحب سره خبرې وکړو، یو میلمه راخلو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مهرباني وکړئ، تر شنه آسمان لاندې پروګرام دی د ازادۍ راډیو.
بله، بس سلام علیکم.
وعلیکم السلام. احمدي صاحب ستړی مشي، زمونږ دایمي همکار، مهرباني وکړئ.
تکال څه وګورې نه ملکو ده شریدا چې خبره موږ ته چې په ګرکو په پاکستان او افغانستان خو چې په ګرکو لکه دا سړی په تاسو سره کې تقریبا دوه ګزینه کارولې، تقریبا وګورې چې ته دا ملکي وګورې نه دوستي کوله، نو په ټولو کې چې ګورې نظامیان ته چې خبر خو ته د منی کوله چې چاپ اسلام باندې اوس قچاغ شامل موږ چې کېدل یو بدبخت وایو چې تعداد بدبخت خلکو دا چې زره من کابل کې احمد تکل صاحب کابل کې یو وخت نو چې ورته کو نه برابر تقریبا دا پاج چې زره مړه کېده چې په پاکستان ته له د چې په هر کې د پښتونخوا نه مړه خلک راځلو او وبلل ان موږ د چې خلکو اکیډمي خلک نه زیاتره خلکو به چې قچاغ ورکو دا دي رباني وخت نو بیا به دا تل د چې خپل به یستل یعنی چې پرځه جاتو د موټر رانه چې خدای وکړي تکل.